مخکخی خزی.
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګمه یم. تاسو د مخکخ خزی خبرونه اوري، هله د چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه
وعلیکم السلام، خوشحاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. که تاسو مهرباني وکړئ په خپلو ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ور وپیژنئ.
مننه ستور ودم. زما نوم محموده تقوا میلاد دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم. کابل کې ژوند کوم او د کابل پوهنتون استاد یم.
بله ډېر ښه. اغلې تقوا، که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې، ستاسې په وړاندې لکه دا نورې نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي، تاسې له ستونزو سره مخامخ وئ، ستاسې په وړاندې موانع وي؟
بالکل، زه هم د همدغې ټولنې او همدغې خاورې زېږنده یم، لکه څرنګه چې نورې نجونې. البته په مجموع کې ټول د افغانستان خلک او بیا هم خاصتا نجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم هماغه تجربې کړې دي او هماغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پیل په دې ډول و چې کله چې زه 15 کاله وم، یعنی 3 کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هېواده بهر شول، خو موږ خپل کلي ته لاړلو. د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کلی یو څه امن وو، نو خپل کلي ته لاړلو. او په کلي کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه، نو زه ونه توانېدم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډېر لوړ لوړ ټولګي وو، خو د عربو لخوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو لخوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. په هر ترتیب ته یو وخته مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستل. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر، هغه د ابتدایا په کچه ساویه زما محترم والد، الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زموږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایا ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې، بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله. او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعهکشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړه او همداسې مې ادامه ورکړه.
بله، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي، او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولای، ځکه چې زه هغه وخت د سن په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و. داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر ښاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وې، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي. اما موږ دفتن نه مالداري کولای شوی، نه مو هم زراعت کولای شوی، او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله، بله ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سرته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اورېدونکی را واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې لې فرامد مقبل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار خیال ډېرې مودې وروسته. جمعه خان همدره دی.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
ژوندۍ اوسه که ما به اوسې مېلمنه ته سلامونه وایم. او یو دوې وړې پوښتنې مې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې اوس فعلاً په څو وظیفه اخته یاست، او دوهمه پوښتنه په آینده کې غواړئ یعنی کوم هرمان لري چې تاسو ترسره کړئ؟ او بل دا ده چې تاسو مثلا دا خپلې ستونزې تکرار کړئ. ومې وویل چې دغه ستونزې سره مونږ مخامخ شوي ولو. تاسو خپلو خویندو ته څه پیغام ده چې باید څه وکړي په دغه ستونزو کې؟ باید څنګه سلامونه ښکاره کړي؟
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. آغلی تقوا، د دغه اورېدونکي هر یو سوال ته که تاسې غواړئ اوس جواب ووایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به یې بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم. او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟
ارمان د دویمه پوښتنه
وه. زما ارمان لا هم نورې لوړې زده کړې دي چې غواړم دکترا وکړم په خپله رشته کړې رشته کې. او په دې من کې زه غواړم په آینده کې داسې یو انسان واوسم چې حد اقل یو تعداد خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف واوسي، یعنې خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدغه نه وي چې معاش وختم او خپله یې وخورم. او پاتې شوه وروستۍ خبره چې د مشکل شوله. هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونی باید ونیسي، یعنې ځان ونه خوري ورته خفه نه شي.
بله، تاسې ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زموږ پوښتنې ته. د تحصیل د دورې راته ووایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته ووایاست، په دغه دوره کې تاسې څه ستونزې درلودې؟ او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود؟ او ستاسې احساس د اوس مهال، البته د لوړو زده کړو پر مهال، د ستونزو په وړاندې، د ننګونو په وړاندې څه وو؟
زه محصله وم، البته له نن سره ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري. او اووه اته کاله مخکې زه محصله وم. اما نن ورځ چې کوم محصلین دي، ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو. او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو. اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو، او کتابونه به نه پیدا کېدل، او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په د یو مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسېږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره ده چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر ناامن نه و، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي واوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما طرف یادېږي. هلته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا په هنتون ته په داس رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي، ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړ. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه یې له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه هاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بلې، د اکتوبر د یولسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپل وړې خویندې لرئ؟
متاسفانه نه، زه د کور تقریبا کشره یم.
بلې، تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونی چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما سره دی چې زما پلار یو ورون آن دی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم، زما په وړاندې داسې توپیری چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلند ورسره وشي.
بله، تاسې خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې په روڼ اند کورنیو کې هم یا خداګاه یا ناخداګاه دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسې په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو؟ څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کېدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبتې کړنې رواج کړو او هغو هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه په خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت زموږ په کور کې نه کېدله، ما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي. یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمین چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دی وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دی ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشي ورور کالي دی ورته تو که د ورور بوټان دی ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه. یعنی په یو نوع هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا باید تا ته یو کار وکړي. خو دا مور دا حس کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور دپاره دې دا کار وکړه هغه کار وکړه، او انجونې هم څه نه وایي، ځي هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلی یاست؟ یې ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنی ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو داسې نه دي شوي چې یا په زور سما کړی شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونو ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې ملمنې ته د افغانستان زمکتل مونږ له تاسو باندې کوم فضل هدي وردګ د باندې چا کول سوالې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مېرمنې وکي پښتني مور سره شریکې کړي.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غږ چې اندوس موږ په د باندې چا کول سوالې کې اور وو، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې وخور مولې روشي. واقعا یو ډېر پیوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغور نه کلیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمنې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سه یا د خپلو ښځو سه بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسد حکو دغو دپاره د اوګوي شاید د دغو خلکو دپاره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، نه هېڅ د انسان په نظر نه ورته، دغو خلکو دپاره د کوم یاد څخه اوګوي رو کوډر به خوشاله شو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وردک، د آگاهي خبره وکړله چې هغه ستاسو دنده نه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوئ. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهي دهی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایست چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوئ، شاید ستاسو ډیری شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی، خو زه خپل د خپل محصولینو په وړاندې کې بلې شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم د دې په وړاندې، هیڅکله ما دوی ته دا احساس نه ورکوي چې تاسو استاد یم، بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری.
بله،
او په همدغه ملګري توپ کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله ستاسو همسنفی یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، که دا تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ، دا به ستاسو احترام وښيي د هغو په مقابل کې.
بله،
یعنی ما دوی تشویق کړي دي، او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلۍ نه شي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، وجلۍ نه شي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي، یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپلو ټولګیوالو او همدارنګه د خپلو خویندو لاس ونیسي، ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط یې شته او امکانات یې په لاس کې. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لاره چې د پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده، او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. نو ما همیشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې دا حلولی شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني، پرېنږ دي چې بل ورباندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څه خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي. حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه ده بنسټ ایښودل کېږي، هغه به هم سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله، مخکینی پوښتنه به یو ځل بیا تکرار کړم. لامل یې څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میرې چلند کېږي، یعنی دوګونی چلند کېږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کېږي تر یوه حده،
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان. یعنې نارینه وو ته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي، جومات ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، د باندې ووځي، په ټولنه کې اوسه زده کړي، خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي. نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د همغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي، کالي به مینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي، او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لباندې روزي راوړي، یعنې وظیفه لري، او یو څه راګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته. یعنی وظیفې تقسیم شوي دي، خو فایده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالي ومینځي، دیګ پوخ کړي، اولاد تربیه کړي. خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوډ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته به د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه که مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتو نه کړي، ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به سهم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بېغیرته نه حسابېږي چې که کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، که کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره سهم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هېڅ وخت حتی احساسا هم دغه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي. یعنې ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوج د خپل خاوند ورور یا هم د کور د یو بل غړي په غاړه ور واچوي. زما هدف صرف د هغه و چې باید په کورنیو کې همکاري موجوده وي. خو راغلم په دغه برخه کې بیا ډېره ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري، مېرمن هم وظیفه ولري، او بېرته چې کور ته راځي مېرمن به هم د باندې کار کوي، او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي. زه دا وایم چې د نارینه وو ولې هغه یو مسؤلیت رفع کېږي په یوه وظیفه باندې، او د ښځې ولې نه رفع کېږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي. یعنی دا یو ډول ولسي پوهه ده، په ولس کې ډېر شوان دي چې په فولکلور کې د خلکو تر منځ همداسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې، چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او د نرو تر منځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي. خو ورو ورو دا بدلېدلی شي، اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره، او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله، اغلی تقوا په کورنیو کې دوګونی چلند، البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره، له ښځې سره، او هم دا شان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایست چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې، او کوم بد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوې دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوا نه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي. خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې را لوی شولم، او خاتم مې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخیږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړي ده. اما غوی چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي، د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د هغوی چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خلک به څه وایي. د همغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي، او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. دا ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دي. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته وبخښه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ شوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو، څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي، عمده لامل هم دا دی. استاسی په نظر باندې یوزده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې پکار ده چې کوم ټکي د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
تر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نه وي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي، اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همهغس ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصاتو چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري، خو جرأت دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه اغلی تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.